له همدې عمل د دې سیاسي شیرونو مخالف دی او وای چې موږ یو زمانه د یو پیشندل شوی شاعر په نوم یادو خدا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر د مطلب دا دی مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه د رحمان بابا زمانه او دوی په واکمنانو پوری نه یادو د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای سیاسي شعر ته زورزم نور شیرونه ماته راځي یعنی د ډلو ټپلو پستاین ایک شیرونه سطحی وي ژور نه وي ځکه چې ډلې ورکیږي محو کیږي د یو محدود زمان لپاره وي او شاد بیا تل پاتې وي په غزنی کې اونې مخکې د اطلاعات فرهنګ پر ریاست کې د وی مشاعری په څنډ کې یو شمیر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین لسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو ترڅنګ پسلګونه تن د شعر او ادب مینوال او لسکونه تن شاعران را بلل سوي و چې زینو خپل او زینو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل
ازادي د شاعر خیال دی در خان مسجن اثر د خوشحال د نوښت سب دی د رحمان بابا تقوا ده د حمزه د غزل خوان دی د حیدر د شعر الفاظ دی لاند دومره د توای
په مشاعره کې څو برخه د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغه بدرګه کاوه خو ترڅنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو
تر نکم تیر ون زمانه ولان د تللی د خدای له عشق هم استل ګل بشری کافری
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د شعر په پنځولو کې مهم رول لري ابو دجانه سحر د غزنی لناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی
مشاعره د مود تاسو خپل پرهنګ او کلتور ته پرګټ رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د علمي سویت لوړوالي ته مکمل ګټ رسوي مو په دې اطمینان لرسي ک په هر ولایت کې په هر ساحه کې او مشاعره په لږو محدود شپو کې ان په میاس کې در کې جوړ شي په دې مشاعره جوړول سره د کمزور شاعر شعر سمې د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای شي له غوڅه اخستلای شي او د دوی شعر ملک نور هم قوی کړي
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل د وای کچيري مشاعره نوي د شعر نصر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعداد نه لمنځځي دا سیمه مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي
زوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملي ولایت وي سودا شاندار مشارک کیږي د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو ورته وتر کیږي موږ خوشاله په دې باندې یو سودا د غزنی شاعرانو پیژندل کیږي لیکوالانو پیژندل کیږي او پراتون کې هغه د هغو څخه خدمت توقع کیږي او هغه هم د تحصیل زې خدمت وکوم د ادبیات او ته شاعری په پن کې د لیکوالۍ په پن کې د نثر په پن کې د نظم په پن کې په دوه پنو کې
ک شاعران او لیکوالان غشتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څوي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف انیپی مهمي او ګټه وري بولی
د غړول مشاعره غونډې ادبي ناشته د غدي ځوانانو نفر په دې مهمه استیغي او بل سراشنا کیږي یو بل هنرونو تخنیکونو او شعري پرمونو خبريږي او نظرونه دی یو بل سره تبادله کیږي دا مشاعره دي چې د ټولنې ځوانان یو بل سره آشنا کوي هم په فرهنګي لحاظ په هنري لحاظ هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي
دا غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول د استعدادونو چنول او شعر او ادب ته ودور کول دي
بغاوت بن سرکش بند ده ای بغاوت بن سرکش بند ده محبت او مینا کو دی کی بند ده لیکوالا به تکلم جیب کې کېږده لیکوالا دغه شاعر بند ده
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دې په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي، بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتېږي. لکه اوس تېر انقلاب سه تېر شو شعرونه یې جوړ شوي دي، بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم د په دې بنا سه کوم چا شعرونه جوړ کړي دي، خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده، غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې شي د هر وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي، د شاعران انقلابو خوړلي دي. له هر سره دا مناسبه بولي چې موږ د حالاتو تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پند تر څوک سر وښکاره کړي، هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه ده چې یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل شي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي. څوسې ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسی، بل هغه د شعر خپله شعر هغه حیثیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه زموږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ونه لري او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو، خوشحال بابا دی.
شیرپوهان وایي زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پېړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې در سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم. هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي، او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږې دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندي او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي. دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې او بوتایی دی یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره، زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړومه چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپله هم له دې خوند اخلمه. او هدف مې ممدای، مقصد مې ممدای چې کوسمه کولای یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
اوس هم د عمان نیازي همدې نظر ته د دوی پرې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی ځیر کې شو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، نڅېده پکې ټپه له قلمنه، د تاوس چې شمال ګډه وډه واخلي او ګېډۍ ګېډۍ ما تکړي څو ځایه، د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیر د څنګ نقاشي سي، څه د فیسي نه د تور رباب غېږ کې پکې ډوبه شاهنایي د بې خوبي سي، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د وسیو خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي، لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې، د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی.
اسدی رادیو مچله په asadiradio.com کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو. د تللیو یادونه پنوم کتاب په 200 دیرش مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تألیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوې دي. له شاغلی بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی.
مخ مجموع کې پالیسی دا و چې زلی کوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروس تلخ په لیوې تفسیرینه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، لغه نو وروسته د خبرې شوی بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم، څه په چاپی بڼه وي او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم، هغه را اخلم د دې لپاره چې نوی نسل پوه شي چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا هم درلودل، هغه را اخلم او وروسته بیا د شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم، چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی.
بله، بیا وروسته زه خپل هغه کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی، یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم، یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و، بیا زه خپل سترګو لیدلی حالم هلته قدمه د البته که مقصد د تاسو دا وي چې زه د هغه افکار او آثار نقد کړمه په دې مقالو کې، دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکوم. کله ځینې مقالې اوږدې سي د کلام د نبوبو په سلسله کې، کله لنډې سي، کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات سي او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپورې کازه که میډیا په همغه ورځ یو څه غواړي، او میډیایي حضور ډېر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کنوې سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګ پانه.
بهانس دا مقاله مو روسه تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دی او کنه جنمو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم ټوکه کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي، او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي.
البته دا یو خدغه احساسات او مسله دا د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره یې فوځل کیږي، خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و او د ما په غږ کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روښانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کړي په باب ما یو لنډ یادداشت خپور کړ، وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه. یا د شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یادداشت خپور کړ، نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و. اما وروسته مې در تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هغه کتاب و، ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه پنوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاستا لویدلی وو، په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې، د اخ په کولو یې لاس راغبر کړ او ګوتې یې زر خولې ته کړې. په سترګو کې اوښکې د ګوتو له ډېره سوخته ډنډ شوې. پاستې ته یې پام شو چې په سوځېدو ده. بیرته یې لاس تناره ته ورښکته کړ او په سوځېدلو ګوتو یې پاستا یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تناره غاړي ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او له ټوټو جوړ شوی د تناره خلپوټی واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شه، زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تا دی خان لور دل تخانی را تشرو کړی دا ثواب زما دی زوی وکړي چې تس پیره په نصیبې په مړی کې مو برکت ختم ده دا سوزیدل ټیکل به تخري چې زورې در معلوم شي ګلغټي پاس دی ټول کړل د تنور سره پټ کړ په سپینو ماټو یې لستونی راو غوړول او لسپیرونی یې ټاک وهل دواړه لاسونه یې لشکور لاندې کړل او روانه شوه لشای خواښې پرې ورغږ کړ هغه د جانبیبي خورمې له برکلي راغله تازه شیدې ورته راپخې کړه ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جانبیبي خور مخته کېښوده ګلغوټۍ دسترخوان هواراوه چې جانبیبي ترور د ګلغوټۍ په خوا کې ورغږ کړ بختورې په کوم زیارتي ښو لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده خواښې ورغبرګه کړه غلی کېنه خورې د څه شي بختوره د لوڼو نیمایي ته مې هم نشي رسېدی چیرته ده او چیرته زما لوڼې په دې خو قرآن که خاتسو ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې غلی له کوټې راووته په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو خپلې کوټې ته دننه شوه په الماری د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل اه زما حق پیژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره که تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویری ملي اتن هم نشي کولای دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي جزئیات په دې راپور کې
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی دا او بند نه ځوانان هم نشي کولای دا جرأت نشي کولای چې دوی اتړن وکړي یا د اتړن موسیقي وغږوي ترڅو دوی ورته اتړن وکولي شي د دوی پام غوړو د برخته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کې دوه سره مخ نشي
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډاله راوغواړي خو په خبره یې د طالبانو لویرې زړه خند کړ هغه ازادي رادیو ته وویل
سر زمخ کې زم ما کوژدې په هوټل کې و بدبختانه سیمه د بندیز لامل مې اتنچان راونه هوټل چې اتن وکړي مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي نورما کوم ټین چې دی ملياتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړه
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمیږي. تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي.